دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړو په افغانستان کې په طبي انسټیټیوشنونو کې د خزو او جنو په زده کړو بندیستا د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په دې پریکړې ژوره خوښيني خوده او ویلي دي چې د افغان میرمنو او جنو د زده کړو حق یو ځل بیا تر سخت گزارلند راغلي د سازمان د پنځم په ورځ د دسمبر په 15مه په اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو په اساسي حقوقو یو بل سخت گزار دی بلکې ممکن د افغانستان روغتیايي سیستم ته نور زیان ورسوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاندي د پنځم په ورځ په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې په طبي انسټیټیوشنونو کې د جنکو په زده کړو د تازه بندیز د طالبانو د حکومت تبيزي چلند او په خزو نور محدودیتونه خي اغیزیا تکړه چې په افغانستان کې په خصوصي طبي انسټیټیوشنونو کې د خزو په شمولیت بندیز لګول د طالبانو د چارواکو یو بل مستقیم گزار دی چې د خزو او انجونو ژوند په خطر کې اچوي او د خزو او انجونو د لوړ زده کړو د غیوازنۍ لار هم لمنځه وړي په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافيري کارن دکر د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د شپارس ورځې نړیوال کمپین په لړ کې وویل په افغانستان کې د خزو او جنکو د غږ د چوپولو لپاره د چارواکو د هڅو سره سره مونږ ستاسو غږ اورو هغه د دسمبر په شپږمه په یو ویډیو وینا کې د اجتماعي برابرۍ او عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه بیا بیان کړه او ویل متحده ایالات ستاسو لپاره د فرصتونو په برابرولو کار کوي کارندې کړه د خبرې په داسې وخت کې وکړي چې طالبانو په طبي انسټیټیوشنونو کې هم د خزو او جنو په زده کړو بندیز اعلان کړي طالبانو نه یوازې د جنو او خزو د زده کړو د حقوقو په حق له د نړیوال ټولنې غوښتنې نه دی منلي بلکې د 2023 کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف د قانون په نافذولو سره په تیرو سه باندې دریو کلونو کې په خزو او جنکو محدودیتونه نور هم پراخ کړي دي د امریکا غ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې مدني مبارزانو خبريالانو ویلي دي چې په دې خار کې د افغان مهاجرو او پښتنو د نیولو لړۍ لا هم ادامه لري دوی ویلي دي په تیرو دوه ورځو کې پولیسو لبېلا بیلوسي مقریب یو سل نه د افغان مهاجرين نیولې دي د خلکو د نیول د نومبر په سلی رښتمه هغه وخت پیل شوې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو احتجاجي لاریون د امنیتي قواو سره په اخوډه بدل شو یو شمیر افغان مهاجرین وای چې د پاکستان پولیس د افغانانو په کورونو چاپې وهي او یو افغان مهاجر امریکا غږ ته ویلي دي چې د پولیسو لوبيري د کوره بهر شپه تیروي د بشري حقوقو مبارزینو په ایران کې د حجاب په حق له په نوي قانون اعتراضونه کړی دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د بشري حقوقو ځینو مبارزینو په ایران کې د حجاب په اړه نوې قانون د شوزنه د غچ اخیستلو یو بل اقدام ګڼلې دي د ایران حکومت خو کسانو ته چې د حجاب له نوې قانون څخه سرغړونه کوي د اوجده بند درنې جریمه او په سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي دغه قانون چې د نوامبر د میاشتې پر دیرشمه د عفاف او د حجاب د قانون په نوم تصویب شو په ایران کې غوغاګان را پرولې دي او حتی مشهور دینی عالمانو هم اعتراضونه پر کړی دي دغه قانون چې څلور او یا ماده لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونو په اړه پولیسو ته رپورت ورکړي او زیاته کړې ده کټه کې چې چلوونکي او نور کاروباریان دا قانون رعایت نکړي سزا به ورکړي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
په سوریا کې د حکومت ضد وسلوال یاغیان د حلب او حماد خارونو د نیول نو وروسته د دسمبر په شپږمه د حمص خار ته نږدې شوې دي او وايي غواړي د جمهور رئیس بشار الاسد واکمنی ختمه کړي د سوریې د بشري حقوقو د سار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل چې د حیات التحرير شام او متحده ډلې د حمص 15 کیلومتره تر رسیدلې او د رسن او تلبسیه خارګوټی نیولې دي یاغیانو د پنځنبه په ورځ د هما خارونی او څو ورځې وړاندې د سوریې دویم ستر خار حلب نیولې وو. د یاغیانو پوځي مشر حسن عبدالغنی د جمعې په ورځ په بیان کې ویل سلګونه جنگیالي چې څو کاله مخکې د دې خار نه وتلو ته اړ شوي وو اوس بیرته دغه خار ته ستانه شوي دي چې په دغه خار کې د بشار الاسد د تیری مخه ونیسي. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دسمبر په 15 ویل هیله لري چې لویدیزو هیوادونو په اوکراین کې د سریو ساوتو میزایلونو استعمالول جدي ګڼلې وي او خبرداري ورکړ چې روسیه چمتو ده چې په هرې وسیلې چې وي د خپل ځان دفاع وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر په 15 په خبر شوی راپورټ کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړی دی. د سازمان ویلي چې د اسرائیلي چارواکو د سو میاشتو سرګندونو او پیښو د تحلیل وروسته د نتیجې ته رسیدلی دی. او انټرپول یا د جنایي پولیسو نړیوال سازمان ویلي دی چې د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د یو لړ عملیاتو په وخت کې 15 کسان نیولې دي او همداشانې د 3000 نه زیات بمونه او 4 ټنه چاودونکي مواد ضبط کړي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورت واوري. ملګری ملتونه وایي کپا طبي انستیتوتونه کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز پالیسي دا به د زده کړو او روغتیايي خدمتونو په برخه کې د ښځو او نجونو په حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب سي. یو شمیر معترض میرمنی وایي طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برمته کولو سره باج ترلاسه کړي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د نجونو د طبي زده کړو په انستیتوتونو باندې ستا په خبرګون کې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ملګری ملتونو په افغانستان کې وضعیت لنګدې څاري. سټیفن دوجارک د طالبان څخه وغوښتل چې پر خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي.
کچری دلار خود پلیشی دا بزده کرو روختی خدمتونو تا دخز آنجونو پر حکون نور محدودیتون رامنستکی. په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر سیستم او د دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیزه ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک په جلا جلا اعلانو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غندلې دي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ برنت ویلي دا د نه توجه وړ اعلان به په ټول نفوس ویجاړونکي اغیز ولري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شوی ستور راشد خان او محمد نبی هم په طبي انستیتوتونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. رحمان الله ګربز هم پر خپل فیسبوک باندې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. سره له دې چې طالبان تر اوسه د پریکړه چې ویل کېږي دغه ډول د مشر ملاحظه تلا اخوندزاده په امر شوی نه د تایید کړي. خود خصوصي طبي انستیتوتونو چارواکو او زکونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا بندیز تایید کړی دی.
آخرین سرکوب که دختران تانستن همی بسته کردن انستیتوت ها بودن واقعا خیلی سخت است. ما آرزوی ما دکتر شدن بود. میخواستم هندکترین کمکی از ما در جامعه برمی آیم، یک تطبیقات، یک کمکی به یک مریض انجام بتون، ولی کلن یک شبه همه چیز برباد شد.
د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د ملاتړ خوځښت غړي وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د خزو برمته کول لري باج ترلاسه کړي.
طالبان با برابرګری اجتماعي زنان و سرنوشت مردم افغانستان در تلاش باجګری هستند. گروهی طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته نه تنها به نام تطبیق اسلام و شریعت جنایات جدی علیه بشریت را انجام داده است.
یوشم نور مرمن وای د طالبان کرن د ښکارندوی کوي چې دا ډل د افغانستان او د خلکو پروانه ساتي.
این روندی کې طالبان در پیش گرفتند کاملا مشهود هست که این گروه هیچ گونه علاقه‌ای به خدمت به مردم افغانستان ندارن، هیچ گونه علاقمندی بر پیشبرد و آبادی و ساختن کشور افغانستان ندارن.
د افغانستان امروختیا وزارت په خالي چارواکو خبرداري ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز به ناوړه پایلې ولري.
خوند باندې د زده کړو محدودیت موضوع ده چې د بشري منابع او تولید ټپ ولاړ ده څلور کال او دا په څوارلس کال کې هم نه جبرانی کې متاسفانه یو تعداد زنانه ډاکټر هم چې موږ درلود متاسفانه هیواد یې پریښی او یا غواړي چې اوس خپل ماشومانو د تعلیم لپاره یو بل لاره ومومي او افغانستان نه ووځي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دی، خو وایي دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د عراق د موصل شار اوسیدونکو او چارواکي اندیشمن دي چې په شمال غربي گاوند سوریه کې د یغې ډلو وروستي حمله او بریدونه به ممکن د سرحد څخه واوړي او دوی به هم اغیزمن کړي. د موصل اوسیدونکو په دې هم اندیشمن دي چې د عراق په شمال غرب کې روان وضعیت به یو ځل بیا د جګړو د زیاتېدو سبب شي. د هغه سیمه ده چې د 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت داعش په واک کې و. د امریکا ژه خبريال کاوا عمر د موصل څخه راپورټ را لېږلې او تاسو ته ژباړه ورو.
د سوریه په شمال لویدیز کې وروستي عملیات چې د وی سختري زړډاله لخوا د حلب ولایت نیول پکې شامل دي په گاونډي عراق کې خلک او چارواکي اندیښمن کړي دي. دا سختري زړډاله د امریکا لخوا ترګره بلل شوی د موصل خاروسي دونکو زکه ډیر اندیښمن دي چې ولایت یې د سوریه سره اوګه ګډه پوله لري. موصل د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په واک کې و. دا هغه پیښه ده چې چیډون کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اوج کې د داعش ډلې د ظهور سره تړلې بولی. د موصل اوسیدونکو اوس په دې هم اندیښمن دي چې په سوریه او حتی تر شپږ سوه کیلومتره اوږدې پولې کې جګړې به په عراق کې هم خپل یاغي پلویان جګړې ته وهڅي.
په عراق او ځانګړي ډول موصل کې خلک په دې ډاریږي چې د 2014 کال پیښه به یو ځل بیا تکرار شي. موږ په یقین سره په هیڅ نه پوهیږو. دا ممکن تر پخوا بد یا لږ خراب واوسي. په هر صورت وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د عراق په نینوی ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویل چې مسولینو د سوریه په سرحد کې داسې تدابیر نیولې چې جګړې او نامنی عراق ته خبره نشي.
اوس وخت د سوریه سره د نینوا ولایت په ټوله سرحدي ساحه کې امنیتي کمرې نصب شوې دي. اوس موږ سرحدي محافظین د موصل او عراق نه د هر ډول تهدید د مخنیوي لپاره تیارسي حالت کې دي.
د هغو راپورونو وروسته چې ویل کېږي ایران پلوه عراقي وسلوال د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره سوریه ته اوړي، څېړونکو خبرداري ورکوي چې عراق به په ډېر احتمال د گاونډي جګړې په منځ کې ایسار شي.
واکید ما یحسن په سوریه کې چې څه پیښیږي هروم ورو په عراق کې پر موږ تاثیر لري. اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړاو شته، خصوصا د هغو ډلو چې د ایران سره همکاري لري او غواړي د سوریه د حکومت ملاتړ هم ولري.
عراقي چارواکي وی بغداد به په ټول توان هڅه وکړي چې د عراق او سوریه امنیت خوندي شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. په چیرو څو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې د سوریې د یغیانو بریالیتوب ترکیه ته په سوریې کې د مهمو ستراتیژیکو اهدافو د خوندي کولو فرصت برابر کړی دی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو د سې شنبې په ورځ ټلیفوني خبري هم وکړه. دواړو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ډورین جونز چې د استانبول څخه راپور را سوال دي پښتو ژباړه تاسو ته.
د سوریې د یاغیانو هیات تحریر الشام ډلې او د سوریې د ملي اردو نصابې بریدونه کولای شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د هغه د سوریایي سیال بشار اسد سره د خبرو پیل ته لاره هواره کړي. تر اوسه پورې د اسد د اردوغان وړاندیزونه رد کړي. خوشنون کې وایي چې په دمشق کې د سوریې په دوو یاغي ډلو د انکرې نفوذ کولای شي د ترکیې مشر ته نوې فرصت برابر کړي.
د وی هلارې د مندل لپاره ترکیه کولای شي په اسانۍ سره دواړه اړخونه د حیات التحرر الشام یا غیرله او د سوریه ملي اردو ودروي او یو پروسه پیل کړي. ترکیه دا ځواک لري او اسد په دې ښه پوهیږي. نو په سیاسي توګه ترکیه دا نیت نه لري چې په سوریه کې کړکیچ زیات شي او د بشار الاسد له رژیم سره سیاسي ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړي.
چنول کې وایي چې اردوغان د اسد سره خبرې کول غواړي تر څو په ترکیه کې سباندې سلور ملیونه سوریایي کډوال بیرته ولیږي، ځکه په ترکیه کې د مهاجرو په اړه د خلکو ناراستي مخ په زیاتې ده.
د نظر پښتنو له مخې د ترکیه د خلکو لپاره د سوریه او په عمومي توګه ټول کډوال چې په کې افغانان هم شامل دي و مساله ده. د هر حکومت لپاره دا به یو لوی بریا وي چې وویني دغه سوریایان بیرته په خپل خوخه سوریه ته ولاړ شي.
د سوریه یاغیان د انکرې سره د یو بل مهم هدف په ترلاسه کولو کې هم مرسته کوي. د امریکا د ملاتړ برخمنه د سوریه دیموکراتیک ځواک د سوریه د کوردانو د خلکو د خوندیتوب قطعي یا وای پی جی په ضد لاستراوړنې لري. انکرا په دې ډلې تور لګوي چې د کورد سخت دریزه د کارګر ګوندلې پی کے کے سره اړیکې لري چې د ترکیې له دولت سره جګړه کوي. شرون کې وایي چې که د سوریه د رژیم یا غډلې خپل بریاوي د لاسبر کړي نو بیا ترکیه دغه فرصتونه نه لري.
وانس کله چې دا وضعیت له کنټرول څخه ووځي نو د کوردانو د کارګر ګوند او په سوریه کې د کوردانو د خلکو د خوندیتوب کې د ډلو په څیر ډلې به نور سیمو ته خپرې شي او هلته به فعالیت وکړي چې هر چا ته ګواښ پېښولی شي. نو بیا به ترکیه ضرور مداخله کوي.
په داسې حال کې چې د سوریه د یاغیانو بریا په سوریه کې د انقرې اهدافو لپاره ګټور دي، خوشنون کې خبرداري ورکوي چې د سخت دریزو اسلام پالو ډلو سره د یاغیانو اړیکې کولای شي ترکیه ته زیان ورسوي. شرون کې په دې نظر دي چې د سوریه د یاغیانو بریاوي د انقرې لپاره د فرصت هم برابروي چې امنیت او ډیپلوماټیک اهداف خوند کړي. خدا د ترکیه په پوله د لا بې ثباتۍ خطر هم لري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې خپل زوی هنټر بایدن وبخښه او دې کار هغه سیاسي ناندره پای ته ورسول چې د امریکا مخننه قوه کې سیاستوال د کلونو راهیسې وشتلی و. د کانګرس څخه د امریکا جغ د خبريالي کاترین جپسن په رپورت کې وایي چې د امریکا د جمهوریت دورې په پای کې د بخښنې پروسه تل جنجالي وي. تفصیل پر رپورت کې وایي
ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشر د دوري په پاتیسو اونو کې خپل زوی هانټر بایدن چې په دریو جرمی قضیو کې تورن وو وبخو. سپینی ماڼۍ د دوشنبه پورس د وسلو پاخستو او مالیو کې د ټګۍ په جرم کې د هانټر بایدن د بخلو د پریکړې دفاع وکړه.
هغه له دې ستونزې سره مقابله وکړه او هغه په عدلی سیستم باور لري، مګر هغه په دې هم باور دی چې په کوم ډول سیاست په عدالت اخیز کړي نو د عدالت د خرابېدو لامل شوی دی.
د دې کال په پیل کې بایدن ژمنه کړې وه چې خپل زویبن بخي او ویلي وو چې په متحده ایالاتو کې هیڅ څوک له قانون څخه پورته نه دی.
ما ویل چې عدلی او قضایی پریکړې ته درناوی کوم، زه به دا مراعتوم او زه به هغه ونه بخښم.
د مشرانو جرګې لوړ پوړي ډیموکریټ غړي د سه شنبې په ورځ د بخښنې د پریکړې په اړه ډیرو پښتنو ته جواب ویلو نه ډډه وکړه. د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړو د هانټر بایډن د هیواد نه بهر د معاملو پلټنې کړې وې او دی ویلي وو چې بایډن باید مواخذه شي ځکه چې زوی له دې معاملو ګټې اخیستې دي، خو په دې اړه کوم قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي نه وو. د هانټر بایډن مدافع وکیل مارک ګیراګوس وایي چې بخښنې ته اړتیا وه.
I don't know how anybody would
was in a playgame to you talk but sanga per dada zarabwai che dimakhme de behir shata siyasat nawo.
Biden de mutahida ayalato lumde ulas mashar na de che khpal khpalwan bakhi khuda hakuki charo kar pahan wai da kar stunsman de.
It is quite regrettable
da da khoshinai warda che hagani shikawla da adalat de poliki do misal da mansaki aw da she haga ehsas kawo che haga bayad da khora siyasi gam pa bakhne sara wakhli zaka che da kar mongta khay che da bakhne da karawul twan aw sara shta de.
د خپل لومړی دورې په جریان کې ولس مشر ټرمپ 2.5 دیش کسان بخلی وو، په دغه کې د پام وړ شمیر د عامه فساد په تور محکوم شوی وو.
راځي چې هیر نو کوچی ډونالد ټرمپ په تیرو وختونو کې ویلي چې هغه د ځان د بخلو حق لري، دا ډول بخنه په سیاسي بخنه کې حتمی ده.
ټرمپ هم دغه راز ژمنه کړې چې هغه کسان به بخي چې د کال 2021 د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس په ودانۍ په برید تورن دي. دی هڅه کوله چې د 2006 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د ډونالد ټرمپ په ولسمشری کې د فدرال حکومت د پریکړو د مقابلې لپاره ځینې لیبرال ایالتونه چمتووالی نیسي. د امریکا د کالیفورنیا ایالتي حکومت د چمتووالی په اړه په مکړی د ساکرامنتو څخه د میټ ډی د رپورت پښتو ژباړه ده.
د کالیفورنیا د ایالت مجلس د دوشنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې د ټرمپ د ولسمشری د دورې په ننګونو بحث وکړ. د اسمبلی رئیس په ولسی استازو غږ وکړ چې هغوی باید د فدرال حکومت سره د قانوني جګړو لپاره چمتو سي.
که د همجنسبازانو په حقونو برید وشو، که خواریکښ کډوال په نښه شول، که د میرمنو د سخت جنین ازادي وګواښل شوې، موږ به یې په ټول قوت مقابله وکړو.
د ټرمپ د ولسمشری په لومړی دوره کې کالیفورنیا په فدرال حکومت یو څل شل قانوني داوی کړی وي او په دې بریالي شوی وو چې د دې ایالت د کډوالۍ د موټرو د غاز او د ستانډردونو او د روغتیايي بیمې د قوانینو دفاع وکړي. اوس یو ځل بیا ټرمپ په کمینونو کې ژمنه کړې ده چې د کالیفورنیا د موټرو د غاز او د پاکوالي ستانډردونه به ملغا کوي او به اسناد او کډوال به باسي، او که کالیفورنیا دا کارونه ونه کړي دی به د دې ایالت د اضطراری حالاتو فدرال بودیجه لغوه کړي. د کالیفورنیا والی ګاون نیوسم د ټرمپ سره د قانوني مقاومت لپاره چمتووالی نیسي او د 25 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده.
It's really important that we
موږ باید تر خپل وسه هر ډول آمادګی ولرو د وې داسې قانوني جګړې د لپاره چې کېدای شي ډېر وګدوي. په همدې ترڅ کې موږ باید خپل لومړی توبونه انتخاب کو چې د خلکو اوسنۍ ستونزې، اړتیاوي او د بیکوري مسائل هم حل کړو.
د قانوني جګړې لپاره د دې بودیجې غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې کالیفورنیا وار له مخه د بودیجې کسر لري او د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د دې ایالت د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو ویره ده. خو په کالیفورنیا کې دیموکراتان اکثریت دي او د دغه ایالت د مدني حقوقو او لیبرالو ارزښتونو دفاع پراخ ملاتړ لري. په ایالتي اسمبلی کې جمهور غوښتونکو مشر جیمز ګالاګار د فدرال حکومت سره قانوني شخړه سمه تګلاره نه بولي.
ما ولس مشر ترامپ ته یو لیک استولای او ته لیکلی مې دي چې په کالیفورنیا کې ډېر داسې خلک شته چې ستا سره کار وکړي. په ځنګړې توګه د ځنګلونو اورونو د مخنیوي او بو خار جوړونی او نفتی توکو د بایو په مسلو کې
د اسمبلی له ودانی د باندې خلک د ترامپ لخوا په ډلیزه توګه د بیا اسنادو کډوالو د شړلو ژمنې اندېښمن کړي دي. کالیفورنیا کې یو اشاریات میلیونه بیا اسناد کډوال وسیږي. د غیالت د کډوالو لپاره د امن کور حیثیت لري او په خوای هم د فدرال حکومت سره د کډوالو په ایستلو کې لمبرستي کولو ډډه کړی و. خو جمهور غوښتونکو غړی بیل اسرائیلی وایي دغه تګلاره باید پای ومومي.
border security
سرحدي امنیت او د مهاجرت تګلارې ایالتي موضوعګان نه دي. موږ نشو کولای چې د امریکا 50 ایالتونه 50 دوله قوانين ولري. ټول باید یو ملي تګلارې ولري.
د امریکا اساسي قانون د وګړو د حقوقو د ساتنې په موخه ایالتونو ته د فدرال قوانینو سره د مخالفت او مقاومت حق ورکړی دی. کالیفورنیا چمتواله نیسی بحثونه ادامه لري او د جنوري په شلمه د ترامپ د تحلیف تر مراسمو وړاندې به خپل تګلارې غوړه کړي.
د امریکا غکسر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. لبناني اتباو د دې ونی په پیل کې د اسرایل او لبنان ترمنځ د خونړۍ خطو د ختمېدو د اعلان وروسته خپل کورون تر استنېدل پیل کړل. دا تړون چې د امریکا او فرانسې په ملګرتوب شوی په لبنان کې جګړه پای ته رسوي او اسرائیل د حزب الله او نورو ترګرو سازمانو لګواخنه خوندې کوي چې د لبنان نه فعالیت کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویل دا د لبنان لپاره د نوي پیل نه خده. پر اساسونکو شپېته ورځې کې به د لبنان پوز او دولتي امنیتي ځواکونه بیا په خپل خاوره کې ځای پر ځای شي. د لبنان په سویل کې د حزب الله ترګریز بنسټونو ته بیا د جوړولو اجازه ورنکړل شي او پر اتلونکو شپېته ورځې کې به اسرائیل په تدریجي ډول خپل پاتې ځواکونه وباسي او د دواړو خواو ملکی وګړي به ډیر ضرب کولې شي. په خوندې ډول خپل کورونه تستانه شي او د خپل کورونو خونځي او فارمونو سوداګري او د دې په بیا رغونو باندې پیل وکړي. ولسمشر بایدن ویل دا په لسیزو کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه ده. د حزب الله سره د جګړې د پیل راهیسي د اتیا وزرو نه زیات اسرائیلیان دې ته مجبور شوي دي چې په خپل هیواد کې د مهاجرینو په توګه ژوند وکړي. هم په دغه ډول شاوخوا درې لکه لبنانیان دې ته اړ شوي دي چې د خپل کورونو نه کډه وکړي او په نورو سیمو کې ژوند وکړي. ولسمشر بایدن ویل چې متحده ایالات او فرانس به د اسرائیل او لبنان سره کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا ترتیب په بشپړ ډول پلی شي. هغه ویل اجازه راکړي چې واضح کړم که حزب الله یا څوک دا تړون مات کړي او اسرائیل ته مستقیم ګواخ رامنځته کړي نو اسرائیل د نړیوال قانون سره سم د خپل ځان د دفاع حق لري، لکه څنګه چې هر هغه هیواد لري چې کله د یو داسې ترګري ډلې سره مخ کیږي چې دا هغه هیواد تباهی ته ژمن وي. متحده ایالات او فرانسې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ د پرمختګ لپاره د لبنان د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو او هم دا ډول په لبنان کې اقتصادي پرمختیا لپاره د نړیوالو هڅو رهبری او ملاتړ وکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې دا موافقه په سیمه کې د سولې په لور لومړی ګام دی. په حماس غوږو کې چیرغمل شوی خوشی کړي او په غزه کې د اوربند لپاره کار ته دوام وکړي. ولسمشر بایدن ویل ک په بشپړ ډول پلی شي نو دا تړون کولای شي لبنان د راتلونکو په لور په لار واچوي چې یو ډیر د پام وړ تاریخ لري. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله وا چې د امریکا د حکومت نظرې سرګند کو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.